وب پشاور 784. منتظر نامه های
ساعت نزدیک به 8 صبح به وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. همکارم سالی محمد سالی در استودیوس و مایک به آقای سالی تسلیم میکنم. سالی جان میروانی
من زرغونه جان تستری مسیز یو سات روست به تبیار از اوس د سحر ته به جس قدر من اوردون کله څنګه چې زرغونه جان دونه وکړه د خپل کوربه سالی محمد سالی او نور همکارانو سلامونه منی قدر من اوردون کورونه خبرونه تر نه بجو ده چې په کیوري د امریکا لوی درستیز پرون په کابل کې ویل په کار د افغانستان او پاکستان کې د وسلوال پر ضد جدي مبارزه وسی د غرض ټاکل سوی دی چې د ناتو عمومي منشي مسکو ته ولاړ سي چې له افغانستان سره د دې هواد همکاري را جلب کړي. نور پټونه هم درو خو اوس فرشته جلال زی د افغانستان سیمه نړۍ ورستی خبر نه وړاندې کوي.
د امریکا د قواو عمومي لوی درستیز د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزی سره وکتل. د ناتو چارواکی وای افغانستان ته به لشته لږه 3000 اضافي عسكر واستوي. نن په کابل کې لیداری فساد سره د مبارزې په اړه یو سیمینار جوړیدونکی دی او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د دریو ایرانی امریکایی سیلانیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې په ایران کې نیول سوی دي. پاموکرید خبرونو تفصیل ته د جمهور رئیس حامد کرزی د مطبوعاتو دفتر په ایوا اعلامیه کې چې تو شبه مخ کې خبره سوی دراغلی چې جمهور رئیس حامد کرزی پر ماشام د امریکا د متحدو ایالاتو د پاوز له عمومي لوی درستیز امیر البحر مایک مولن سره ولیدل. په اعلامیه کې راغلی چې دواړو لورو په افغانستان کې پر روانو حالاتو او په سیمه کې له تروریزم سره پر مبارزه خبرې کړې دي. د امریکا عمومي د قواو عمومي لوی درستیز امیر البحر مایک مولن پرون په کابل کې وویل چې د امریکا لخوا چې افغانستان ته د 10000 پوځیانو د لیږلو ژمنه سوي ځینې به یې په روانه اونۍ کې سیمې ته ورسیږي او په پاکستان کې د القاعده او نورو سختدریځو د وسلوالو پر وړاندې په مبارزه به هم پایل وکړي. ښاغلی مولن وویل 1500 پولي سمندري ځواکونه به په روانه اونۍ کې په هلمند کې چې له ناامنو ولایتونو څخه ګڼل کېږي تیر سي او په زرګونو نور ځواکونه به چې په روانو څو میاشتو کې په افغانستان کې ځای په ځای کېږي د دوی لخوا لوجستیکي امکانات ترلاسه کوي. د ویل په افغانستان کې د امریکایي قواو حضور باید افغانانو ته د امنیت لپاره د ډاډ سبب وي.
Our mission here is to defeat Al Qaeda and prevent Afghanistan.
دا وایدل تاسو مش هدف Al Qaeda ته ماتي ورکول او دا داډ ترلاسه کول دي چې افغانستان یو اربیا د طالبانو لاستن لويږي. د دې لپاره باید د افغانانو امنیت تامین کړو. د افغانانو لپاره اوږدمهاله امنیت باید په اولویت کې وي. دوی باید پوسی او امنیت احساس کړي تر دې حد چې د وسلوالو طالبانو د تشدد په وړاندې ودرېږي. افغانان باید له موږ سره د همکارۍ په خاطر د دوی له پرمختګ سره زموږ پر تعهد باور پیدا کړي. د زیاته کړې چې اکثره افغاني طالبان د القاعده غړي او نور سختدریځي وسلوال په ګاونډي پاکستان کې خوندي ځایونه لري او وی ویل چې پر د دغو ډلو سره د مبارزې په خاطر په پاکستانی چارواکو فشار راولي. د ناتو چارواکي وایي ټاکل سوی چې لږ تر لږه 3000 عسکر افغانستان ته واستوي. د عسکر به په شمالي ولایتونو کې د جرمني تر قومنده لاندې فعالیت کوي. د ناتو د چارواکو په وینا ټاکل سوی چې فرانسه او جرمني دغه عسکر افغانستان ته واستوي خو د نوي عیسوي کال تر پیل مخکې به نه لیږل کیږي. په بروکسل کې چارواکو ویلي جرمني او فرانسه د افغانستان په اړه د لندن د کنفرانس نتایجو ته سترګې په لار دي او تر هغه مخکې هیڅ ډول اقدام نه کوي. ټاکل سوی چې د نوي عیسوي کال په پیل کې لندن د افغانستان په اړه د یوه نړیوال کنفرانس کوربه وي. او نن په کابل کې لیداری فساد سره د مبارزې په اړه سیمینار پیل سي. په کابل کې د ځینې منابعو په حواله د درې ورځنی سیمینار د ملګرو ملتو د سازمان په ملاتړ جوړیږي. د افغانستان لوی څارنوالي هم وایي چې په اداري فساد کې د لاسلرونکو کسانو د نیولو لپاره د تازه لارو چارو په غوره کولو بحثونه پیل کړي دي. په دې کې یو د مجرمینو د عکسونو خپرول دي. د کابل د سیمینار له جریانه به د ازادي راډیو د خپرونو په ترڅ کې خبر سي. د د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه پر ورځ ور بیا د درو امریکایانو د ازادۍ غوښتنه وکړه چې په ایران کې لڅو میاشتو راهیسي په توقیف کې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی پر نوویل هغه درې امریکایي ګرځندویان به چې د جولای په میاشت کې له عراق څخه ایران ته وراوښتي وو محاکمه سي. ښاغلي متکی د دې کسانو د جرم په اړه څه نه دي ویلي، خو دا درې ملګري په غیر قانوني ډول د ایران خاورې ته په اوښتلو تورن سوي دي. میرمن کلنټن پر دې درېو امریکایانو د جاسوسۍ لګېدلي تورونه په بشپړ ډول بې اساسه بللي. د دوی کورنیو ویلي چې دا کسان د ګرځېدو لپاره د عراق کردستان ته تللي وو او په اشتباه یا تصادفي ډول د ایران خاورې ته اوښتي دي. دا اول وار نه دی چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیره د دغو درېو امریکایانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي. اروپایي اتحادیه وایي غریبو هیوادونو د کوپنهاګن په کنفرانس کې د اقلیمي بدلونونو په اړه په خبرو کې له برخې اخیستلو انکار یا بایکاټ مات کړ او له بډایو هیوادونو سره د اختلافاتو د حل لاره وموندله. د اقلیمي بدلونونو په برخه کې د اروپایي اتحادیه ویاند اندرس کارل گرین وایي زیات مسایل په کوپنهاګن کې د غیر رسمي خبرو په ترڅ کې حل سول. د کوپنهاګن په کانفرنس کې ګډون کوونکو غریبو هیوادونو پرون له بډایو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د زهرجنو یا گرین هاوس ګازونو تولید ډیر کم کړي. د مسالې د کوپنهاګن په کانفرنس کې چې د نړۍ د لږت لږ یو سلو نه ډیر شو هیوادونو استازو برخه درلوده جنجالونه پیدا کړل او هغه ډلې چې د تخنیکي مسایلو د رسمي حل لپاره ټاکل سوي وې ودرول سپه. د لږت لږ یو سلو لسو هیوادونو رهبران به د اقلیمي بدلونونو په اړه د دې کانفرنس په وروستۍ ورځ یعنی د جمعې د ورځې په غونډه کې ګډون وکړي. د بریتانیا یو محکمې د جنگي جرمونو په تور د اسرائیل د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر زیپلیونی د توقیف حکم برته واخیست. د ګارډین روزپانی د راپور لمخې د محکمې د حکم د هغو قانون پوهانو په غوښتنه صدر سوی و چې د روان کال په پایل کې پر غزې د حمله د قربانیانو دفاع کوله. روزپانی لیکي د زیپلیونی د توقیف حکم وروسته له هغه برته واخیستل سو چې بریتانیا ته د ورتک خبر غلط ثابت سو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه تحقیق کوي چې ولې زیپلیونی سشکال بریتانیا ته خپل پلان سوی سفر لغوه کړ. خو د اسرائیل د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر دفتر ویلي چې د بریتانیا د محکمې د دې حکم په اړه دوی معلومات نه لري. د روان عیسوي کال په پایل کې په غزه د اسرائیلو په حمله کې د رپورټونو پر اساس لږ تر لږه 900 فلسطینیان ووژل سول. زیپی لیونی هغه مهال د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر و. او د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په امریکایي بانکونو ژغ کړی چې د اقتصادي ودې لپاره د پورونو ورکول زیات کړي. جمهور رئیس اوباما پرون د یو شمیر سترو بانکونو له رئیسانو سره وکتل او ویل د عادي امریکایانو د ټکس پیسو د بانکونو له خاوندانو سره مرسته وکړه او اوس دوی مکلفیت لري چې ستر قرضونه ورکړي.
Having recovered from with the help of the American government and the American taxpayer.
دا وایي زموږ بانکونه د امریکا د حکومت او خلکو د ټکس د پیسو په مرسته لستونځو وتل. اوس د لا زیاتې اقتصادي ودی او ثبات او ثابت سیستم سره د مرستې ستر مکلفیت د دوی دی. د ازادي رادیو څخه مو خبرونه واوریدل. د نور تفصيل لپاره لطفا زموږ ویب سایت ته ورسئ او زموږ د ویب سایت آدرس دی azadiradio.com.
نن سه شنبه ده د لندیا قوس څلورويشتمه چې د دسمبر له 15 سره برابر ده 8 بجې او 9 دقیقې ده. قدرمن اوریدونکو پرونه خبرونه کې اوري چې د امریکا د وسوالو ځواکونو عمومي لوی درستیز وایي د دې لپاره چې په سیمه په ځانګړي ډول افغانستان او پاکستان کې د ټوریزم په وړاندې سخت مبارزه وسی په کار ده له افغان او پاکستانی جګپړو چارواکو سره خبري وسی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په دوه ورځني سفر مسکو ته ځي چې د هلته د روسي له چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان مسله وسیړي. د هلمند د کجکی بند چې ټاکل شوی و تیر کال په کار پیل وکړي لا هم په ټپه ولاړ دی. ولې په دې خبرونه کې ورڅخه خبريږي. ټاکل شوی نن په کابل کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره یو کانفرنس جوړ شي. د خبرونه په دویم نیمایي کې د ازادي رادیوي مجله اوري. د د امریکا د وسلوالو ځواکونو عمومي لوی درستیز د القاعده او وسلوالو طالبانو پر فعالیتونو د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ وایي د دې لپاره چې په سیمه په ځانګړي ډول افغانستان او پاکستان کې د تروریزم په وړاندې سخت مبارزه وسی په کار ده چې له افغان او پاکستاني لوړ پوړو چارواکو سره خبرې وسی. امیر البحر مایک مولن چې پرون تر غرمې وروسته یې په کابل کې یوې غونډې ته خبرې کولې د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي هم وغږېد او ویل د دې ستراتیژي یو اساسي هدف افغانانو ته د امنیت راوستل دي. ټاکل شوی چې پرون ماښام مایک مولن له افغان ولسمشر حامد کرزي سره هم وکتل. په دې اړه نور تفصیل له کابل د معصوم میوند پر رپورټ کې اوري.
د امریکا ته وسلوالو ځواکونو د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس ادمیرل مایک مولن په خپلو خبرو کې دې ته په جدیت اشاره وکړه چې باید د تروریزم ریښې په سیمه په ځانګړي ډول پاکستان کې وچې سي. ښاغلی مولن وویل چې دې هدف ته د رسیدو لپاره به د افغانستان او پاکستان د لوړپوړو چارواکو سره ځینې مهمې خبرې وکړي چې د تروریزم سره مبارزه او د هغوی مرکزونه چې ویل کېږي په پاکستان کې دي له منځه یوسي. په دې سره د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ همغږي رامنځته کېدای سي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس وویل چې د راتلونکي اونۍ په پای کې په نظر کې لري چې پاکستان ته ولاړ شي او د لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره په دې اړه ځانګړې خبرې وکړي.
I remain deeply concerned by the growing level of collusion between the Afghan Taliban and Al-Qaeda.
زه د افغاني طالبانو، القاعده او ټول افراطي عناصرو په حق لچې له پولي اخوا په پاکستان کې دي د فعالیتونو په زیاتېدو سخت اندېښمن یم. د دې شبکو له منځه وړل د تېر کال په نسبت ګران شوي دي. د سفر په لړ کې به د هماهنګۍ په رامنځته کولو کې له افغان او پاکستاني مقاماتو سره خبرې وکړم تر څو وتوانېږو چې د دې ډلو پټ ځایونه له منځه یوسو.
شاغلی مولن زیاته کړه چې د دوشنبه د ورځې په وروستیو کې به په افغانستان کې د تروریزم سره د سختې مبارزې پر لارو چارو له ولسمشر حامد کرزي سره وغږیږي. ادمیرل مایک مولن د خپلو خبرو پر مهال د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي ته هم اشاره وکړه او ویل چې افغانستان ته سوله او امنیت راوستل د دې ستراتیژي اساس دی. شاغلی مولن همدارنګه وویل چې دوی له امریکایي ځواکونو څخه غوښتي چې د افغانانو کلتور، دود او دستور ته پوره درناوی وکړي تر څو د هېواد د خلکو باور ترلاسه کړي.
and prevent Afghanistan.
افغانستان ته زما د راتګ هدف د القاعده ماتول او د طالبانو لاسونو ته د افغانستان د لویدو مخنیوی دی. د دې هدف لپاره باید د دې هیواد د خلکو ژوند خوندي او امنیت په خپل لومړیتوبونو کې شامل
کړو.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس دا هم وویل چې ټاکل شوی په راتلونکو اونیو کې د امریکا سمندري ځواکونه افغانستان ته راسي. خو نوموړي د 2018 کال په جولای کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تدریجي وتلو ته هم اشاره وکړه. امریکایي چارواکي وایي چې افغانانو ته سوله او امنیت راوستل د دوی د لومړیتوبونو څخه دي. خو ویل کېږي چې له دغه هیواد په وروستیو عملیاتو کې د لغمان ولایت تر لسو زیات ولسی وګړي وژل شوي. د کارپوهانو په باور د ولسی وګړو وژنه او هغوی ته زیان اړول هغه څه دي چې عام خلک له بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایي ځواکونو څخه لرې کړي دي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د جمهور ریاست له مطبوعاتي دفتر څخه د یوې خبرسوي اعلامیې پر اساس مایک مولن پرون ماښام له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وکتل چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو او د امریکا پر نوې ستراتیژۍ سره وغږېدل. اعلامیه وایي په هغه کتنه کې چې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ او د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاحکار وزیر زلمی رسول هم پکې وو، د افغان ځواکونو پر روزنې پکې بحث وسو. که مایک مولن کابل ته تللی، د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په دوه ورځني سفر مسکو ته ځي چې هلته د روسیې له چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان مسله وڅېړي. د ناټو عمومي منشي به له روسیې څخه وغواړي چې د افغانستان ملي اردو ته سپکې او درنې وسلې په واک کې ورکړي. نور تفصیل له مسکو د فرید عمر پر رپورټ کې.
مسکو ته د ناټو د عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن دوه ورځني سفر چې د دسمبر له 15 نیټې څخه پیل کیږي د روسیې او ناټو په اړیکو کې به کومه مثبت اغیزه ونه کړي. دا مطلب د روسیې د سیاسي اطلاعاتو د مرکز مشر الکسی موخین د اوکراین د خبري اجانس اونیان سره په مرکه کې څرګند کړی دی. دی وایي دا مسکو ته د ناټو د عمومي منشي یو ډیپلوماټیک سفر دی او د دواړو خواو ترمنځ به کوم بنسټیز بدلون رامنځته نه سي. موخین وایي ناټو او روسیه یوازې د افغانستان په مسله کې د نظر یووالی لري او د افغانستان په مسله کې د روسیې او د امریکا د متحده ایالاتو دریتونو سره ورته والی لري. نو له همدې کبله روسیې د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو یو شمېر هیوادونو ته د خپلې خاورې له لارې د ترانزیت اجازه ورکړې ده چې په افغانستان کې خپلو میشتو پوځانو ته اکمالات وکړي. دغه اژانس خبر ورکوي چې د ناټو عمومي منشي نن د سې شنبې په ورځ خپل کاري سفر له مسکو څخه پیل کوي. تمه کیږي چې د ناټو عمومي منشي سبا د چهارشنبه په ورځ د روسیې د جمهور رئیس دیمیتری میدویدوف سره وګوري. د یادونې وړ ده چې د ناټو او روسیې د شورا د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه چې د رواني میلادي میاشت په پیل کې په بروکسل کې وشوه، راسموسن ویلي وو چې د روسیې او ناټو ترمنځ د افغانستان د قضیې په اړه د پوځي همکاریو په اړه خبرې شوې او دواړو خواوو موافقه کړې ده چې په هغه هیواد کې به د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې برخه اخلي. د ناټو عمومي منشي به د افغانستان په مسله کې د روسیې څخه د پوځي همکاریو د مرستې غوښتنه وکړي چې روسیه دې د افغانستان ملي اردو ته په وړیا توګه د سپکو او درنو وسلو مرسته وکړي. د ناټو عمومي منشي غواړي چې د روسیې سره د یو ستراتیژیک شریک په توګه خبرې وکړي. د ناټو رسمي استازي جیمز اپاتوریا وایي چې ناټو په دې تمه ده د افغانستان په مسله کې د روسیې زیاتې مرستې راجلب کړي او دغه هیواد په بیا رغونه کې برخه واخلي. له بلې خوا په ناټو کې د روسیې دایمي استازي دیمیتری راګوزین وایي روسیا علاقه لري د افغانستان د لانجې په هواري کې د ناټو سره مرسته او همکاري وکړي او په دې اړه د ناټو سره همکاري د خپلو کارونو په لومړیتوبونو کې شمېري. راګوزین وایي روسیا غواړي چې ناټو په افغانستان کې بریالیتوب ته ورسیږي، ځکه که چیرې ناټو له افغانستان څخه ووځي نو دا به د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره یو لوی گزار وی. دی وایي روسیا به افغانستان ته عسکر ونلیږي، خو د ناټو سره به په پوځي او تخنیکي برخه او همداراز د افغانستان د ملي اردو لپاره د کدرونو په روزلو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. راګوزین وایي ناټو اوس په یو داسې حالت کې قرار لري چې د روسیې پرته نشي کولی حتی ډېر ابتدایي مسایل حل او فصل کړي. دی وایي په نړیوالو مسلو کې د روسیې د ګډون پرته او یا هم د دغه هیواد ګټو ته پام نه کول نه اروپایي ټولنه او نه هم د اروپا نه بهر نور هیوادونه د کومې ستونزې په حلولو کې څه نشي کولی. راګوزین وایي روسیان حتی د ناټو په نظر یو زبرځواک دی او غواړي په نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه په افغانستان کې خپل رول ولوبوي. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
هلمند ته ورځو. د هلمند د کجکینی نوی بند د توربین د پاره دغه بند چې ټاکل شوی و تیر کال ورباندې د بیا رغونې کار پیل سي، لا هم دغه کار په ټپه درېدلی. د کجکی بند په 1950 میلادي کال کې د امریکایانو لخوا جوړ سو. هماغه وخت په دې بند کې دوه توربینه نصب سول، خو دریم توربین چې سره لدی ځای ورته جوړ شوی و د جګړې او ناامنیو له کبله نصب نه سو. اوس په دې بند کې دوه توربینه فعال شوي. دغه دوه توربینه د اکتوبر له میاشتې 3.3 میګاواټه برېښنا تولیدوي او د کندهار ترڅنګ هلمند او شاوخوا ځینو نورو سیمو ته برېښنا ورکوي. هرالډ توربین ورځپاڼې په دې باب چې ولې د دې بند دریم توربین له ډېر لګښت سره سره بیا هم نه دی فعال شوی، یو رپورټ خپور کړی چې غټي کې عصمت سروان وړاندې کوي.
د انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې د ناټو ځواکونو د دې لپاره د کجکی بند نوی توربین فعاله کړی نه دی چې د سیمې ته د غځېدلې سړک امنیت خوندي دی. د دې ورځپاڼې له مخې برتانوي ځواکونو په ډېر لګښت تیر کال دې بند ته توربین ورساوه، خو ښایي د طالبانو د تهدید له کبله هیڅکله هم نصب او فعال نه شي. کجکی بند ته تیر کال توربین او نور وسایل چې 240 ټنه وزن درلود یوړل شو، او دا په افغانستان کې د برتانوي پوځیانو د ماموریت په موده کې د دوی لپاره تر ټولو لوی بری ګڼل شوی و. د دغو وسایلو او توربین د لیږدولو په کار کې چې 15 ورځې دوام وکړ 2000 برتانوي پوځیانو برخه لرله. جکپوري برتانوي مامورین په غیر رسمي ډول وایي چې د پوځي منابعو کموالی سبب شوی چې وسلوال طالبان د نادعلي ولسوالۍ په شمول د هلمند په ډیرو سیمو کې پیاوړي شي. د انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې د کجکی له عملیاتو څو میاشتې وروسته د برتانیې ځواکونو اډې ته په نږدې سیمو کې حالات دومره خراب شوي وو چې دا پوځیان مجبور شول چې د هوا له لارې سیمې ته اکمالات وکړي. کجکی بند لا هم د وسلوالو طالبانو له لوري کلا بند دی، او دې بند ته سره لدی چې 15 میاشتې کېږي وسایل رسیدلي په توربین کې پرزې نه دي نصب شوي. هیرالډ ټریبیون ورځپاڼه وایي چې اوس د امریکا د نړیوالې پراختیا اداره چې تر دې دمه یې په دې پروژې 40 میلیون ډالر لګولې غواړي چې د افغانستان د جنوب ډېرې سیمې له برېښنا برخمنې کړي. دا اداره وایي چې د دې توربین پرزې بیا راټولوي او په افغانستان کې د پانګونې لپاره د انرژۍ نورې پروژې لټوي. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د نړیوالې پراختیا د ادارې د اوبو او انرژۍ د پروژې رئیس سمیت سیرین وایي تر څو چې د سړک امنیت خوندي شوی نه وي د کجکی توربین نشي نصبولی.
و مورودل چې د ناامنۍ له کبله د هلمند کجکی بند نه دی فعال سوی او چارواکي وایي نه به فعال سي. د افغانستان له شمال څخه هم د ناامنۍ راپورونه را رسیدلي دي. د تخار امنیه قمانداني د دغه ولایت په مربوطاتو کې د طاهر یولداش د ځینو کسانو د نیولو او وژلو خبر ورکوي. له کندز څخه د ازادي راډیو خبریال نور محمد صحیم او د موضوع تفصیل.
د تخار ولایت له بهارک ولسوالۍ څخه راپورټونه وایي چې دغلته دوشنبه سهار د امنیتي پولیسو او د دولت د مخالفو وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده چې مرګ ژوبل لري. د تخار امنیه قمندان ضیاءالدین محمودی ازادۍ راډیو ته د دې پیښې په تایید وویل چې دغه نښته وروسته له هغه رامنځته شوې ده چې د تخار امنیتي ارګانونو خبر ترلاسه کړ چې په یو کور کې یوه زیاته اندازه چاودیدونکي مواد، وسلې او مهمات د تخریبي فعالیت لپاره چمتو شوي دي. یو کس پکې وژل شوی دی چې سل په سلو کې دا احتمال تاییدوي چې د طاهر یولداش په افرادو پورې تړلی دی، او درې تنه نور چې نیول شوي دي هم یو لړۍ اعترافات لري چې جزئیات به وروسته ژورنالیستانو ته وړاندې شي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په تخار ولایت کې هم د طاهر یولداش افراد شته، که څه داسې وویل تر اوسه خو نه و. یوازې دا نوې پیښه ده چې نیول شوي افرادو اعتراف کړی دی چې دوی د طاهر یولداش خلک دي او له پاکستان څخه راغلي دي. ویل کیږي چې له نیول شوي افرادو سره یو ځای دوه سوه لیتره بیرله او اووه شل لیتره بشکې چاودیدونکي یا تخریبي مواد، درې عدده ریموت کنټرولونه او زیات شمیر وسلې او مهمات هم د پولیسو لاسته ورغلي دي. د ښاغلي محمودي په وینا چې په دې نښته کې یو پولیس هم سرسري ټپي شوی دی او نوره څه خساره نه ده رسېدلې. بل پلو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته د تلیفون په کرښه کې پیښه تایید کړې ده، خو وایي چې له بیول شویو افرادو سره دوی کوم ارتباط نه لري. ضمناً وایي چې په دې پیښه کې یو پولیس وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان شوي دي، خو دغه ادعا تخار امنیتي سرچینو نه ده منلې.
زما نوم فضل عبدالرحیم زید، زه د عمر د موسی رئیسم. زه د ازادۍ رادیو د اف ام په 100.5 سپو کې اورم.
د روسیې کې د افغانستان لوی څارنوالي ویلي دي چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره یو ځانګړی ریاست جوړ کړی دی او کوشش کوي هغه کسان چې په اداري فساد کې لاس لري د هغوی عکسونه چاپ کړي او په مطبوعاتو کې خلکو ته وروپیژني چې خلک هم د دغو کسانو په نیولو او محاکمه کې مرسته وکړي. په دې اړه مې شیبه مخکې د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وپوښت چې دغه مبارزه څومره عملي ده.
استراتیجی دا کاغذ دا مکتوبونه دی، طرح دی او یو عمل ده. زه په دې باور یم چې په افغانستان کې اوس متاسفانه خلک زیات بې اعتماد شوی. تر هغه وخت پورې چې دا خبره څارندوالي کوي یا نور اداره کوي، تر هغه وخت پورې چې عمل ته به نه ګوري چې رښتیا دغه شی عملي سو، خلک پکې باورمن نه دي. فقط موږ انتظار اوسو ګورو چې دغه اعلان چې کړی په عمل به دا کار کوي که نه کوي. چې عمل یې وکړه حتما هر څوک به لبیک ووایي ورته استقبالوي.
بله، مخکې خو سیدی صاحب داسې و چې یوازې افغان چارواکو د اداري فساد مخنیوي لپاره ژغ پورته کړی، او په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو ویلي دي چې د افغان چارواکو په مرسته به په کابل کې یو سیمینار هم جوړیږي د اداري فساد مخنیوي لپاره. په دې برخه کې به څه پرمختګ وسي اوس چې نړیواله ټولنه هم د افغان حکومت ملګرتیا کوي؟
دغه سیمینار نن په کابل کې جوړیږي، دری ورځې دوام کوي. زه به په دې سیمینار کې ما ته هم دعوت درکړ شوې، زه پکې هم اشتراک کوم. البته دغه سیمینار یو زما په نظر یو مضبوط سیمینار دی، لپاره چې د ریګونې قوانین، قوه اجرایه، مقننه او قضایی او د افغانستان جامعې مدني ټول خلک بیا راغلي. څوک چې په دې باره کې دیدګاه او نظر لري له خارج نه هم یو تعداد خلک اشتراک کوي. زه باور لرم چې دغه کانفرنس دری ورځې تر پنجشنبه پورې دوام کوي. ښه مسابقه، ښه ستراتیژي، ښه نظرونه په دې سیمینار کې ورکول شي او ښه تصابیر به وسي. اما بیا عمل ته باید انتظار وکړو. په فارسي کې یو متل ده، وایي چې قسم علم کردی در عمل کوش که علمی بی عمل زهریست بنوش. بیا نو بګورو چې دغه مسله یقین زه باور لرم چې آسمانی صاحب په دې باره کې زیات زحمت وستلی، ښه کانفرنس وي، ښه مسابقه وسي، ښه نتایج به ولري. اما عمل ته انتظار یو، آیا دا مسله عمل ته یعنی اجرا کیږي کنه کیږي بیا وروسته تاریخ وروسته وخت مونږ ته وخی
دغه عمل به څوک کوي ستاسو په نظر
دا مستوی د کانفرنس بالا دغه مستوی جوړوي بیا عمل کول د څارندوی او د محاکمو هغه ارګانونو چې په دې باره کې مسؤلیت لري هغو ته مربوط ده زه بیا تکراروم باور لرم چې په دې کانفرنس کې ښه تصمیم ښه ستراتیژي مطرح شي او تصمیم شي بیا عمل ته باید انتظار وکړو
د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی شی به مخکره سره د اداري فساد مخنیوي پر لارو چارو خبري کولې
www.azadi.com
د افغانستان د ګنشمیر مدني ټولونو استازي پرون په کابل کې راټول سی ول او غشتلې وی ول چې دوی غواړي د دې ټولونو تیر فعالیتونه ارزیابي کړي او په نتیجه کې یو نیمه هماهنګ او کاري ستراتیژي جوړ کړي په دې اړه په مخکې له کابل د خان محمد سیند رپورت ده
د افغانستان د مختلفو مدني ټولونو استازي وای چې دوی پریکړه کړې ده چې د هیواد په مرکز ولایتونو کې د موجوده مدني ټولونو تیر فعالیتونه ارزیابي او د ګډو بحثونو نظریو او پیشنهادونو په هماهنګ کولو سره یو نوی کاري ستراتیژي جوړ کړي دوی د همدې هدف لپاره د شنبه په ورځ په کابل کې یو دوه ورځنی کانفرنس جوړ کړی دی او د کانفرنس په وروستۍ ورځ به د دوی نوی ستراتیژي اعلان کړي د مدني ټولنو یو تن مسؤول محمد نذیر سلامزی د کانفرنس د جوړېدو په هکله د ازادي رادیو ته وویل
اکثریت د ډونران د کوی له خوانه به ستراتیژي ورکول کیده غوی به د خپل خوکه یو ټیم مطابق غوی مخکې وړل خو د افغانستان مدني ټولنې مجتمع د نور مدني ټولنو په همکارۍ سره دا وپته لای چې د 13 کلو په دوران کې یو ستراتیژي جوړه کړي که په 2002 کال کې په 2006 کال کې په 2009 د جنوري په میاشت کې او بل اخر په سنی حالت کې چې دا ستراتیژي نهایی او بشپړه کړي څو وکول شي د افغانستان مدني ټولنې فائنده کې یو ستراتیژي ولري چې د غوی ستراتیژي مطابق خپل کارونه پر مخ بوزي او اینده کې وکولې شي داسې یو ستراتیژي تمویلونکو ته او دولت ته وړاندې کړي چې د وی په وسیله باندې دوی وکول شي خپل کارونه منسجم کړي او خپل کارونه په ښه شکل باندې په مخ یوسي
مسؤلینو وویل اوس مهال په هیواد کې شاوخوا 360 مدني ټولنې په مختلفو ټولنیزو اقتصادي او فرهنګي چارو کې په فعالیت بوخت دي دوی دا هم وویل مدني ټولنو د دوی ترمنځ د یوې هماهنګ ستراتیژۍ د نه لرلو له امله دا هم ونه شول کړای چې د دولت فعالیتونه په لازمه توګه وساري او یادې د نیمګړتیاو د لمنځه وړلو په حق له مشورې ورکړي انجینیر سید رحیم ستار وایي چې تر اوسه هم د مدني ټولنو په کار او هم د دولت د قانون په پلي کېدو کې ستونزې شته چې دواړه د دې سبب شوي دي چې د خلکو ستونزې په ځای پاتې شي
متاسفانه د موږ په ملک تر اوسه تطبیق د قانون نه دی شوی هغه څوک چې زور ور دي هغه حاکمیت لري په ټولو مسایلو باندې او چاته هم پوره حق نه دی ورکړ شوی چې تبروز د خپل اعمالو او افعالو او کردار وکړه نو په دې اساس باندې مننه ټولنې خپل حد کې پدې نه دی توانه دي او بل خپل مدني ټولنې خپل جوړښت کې هم مشکلات لري مدني ټولنې باید دولت نه پوښتنه وکړي دغه کار کړدګیونه چې ځکه مدني ټولنې د عوام او حکومت مابین کې د پله حیثیت لري ولی خپل مدني ټولنې دومره په خپل ته نه رسیدلې چې په دې قادر شي د حکومتي مقامانو
په دې حق له د افغانستان خلک او کارپوهان وای چې په دې هیواد کې مدني ټولنې په بهرنۍ مرستو جوړې شوې دي دا ټولنې د خلکو لمنځه نه دی راپورته شوې او پراختیا نه ده موندلې د همدې له امله د دوی ټول فعالیتونه بهرنۍ مالی مرستو پورې تړلې او کله مرستې پرې بند شي د دوی فعالیتونه به هم ودرېږي دوی وای مدني ټولنې باید د خلکو په هر اړخیزو مرستو په خپلو پښو ودرېږي
په مرکزی اروپا د چک هیواد په سویل کې د کرملوف تاریخي ښار څخه په کال کې 1 میلیون نړیوال سیلانیان لیدنه کوي چې کلنی عواید یې 2 میلیارد یورو ته رسیږي په افغانستان کې هم ورته تاریخي ځایونه شته که چیرې ورغول سي زیات سیلانیان به ځان ته جلب کړي رحمت الله افغان چې یاد سوی تاریخي ښار کتلی په دې اړه رپورت لري
دا کرملوف تاریخي ښار د چک جمهوریت پایتخت پراخار د سویل په 200 کیلومتري کې پروت دی چې نږدې 800 کال وړاندې د وخت پاچا لخوا جوړ شوی دی ویل کیږي چې په پخوا زمانو کې د چک اوسنۍ پلازمینه د پراخار چې د وخت د تمدن او پاچاهانو ښار و عسکر یې په اتریش کې په جنګ جګړو بوخت ول لوکزمبرګ د وخت پاچا دغلته یو روغتون جوړ کړل چې د جګړې ټپیان به پکې تداوي کېدل ښار په یو تاو راتاو غرنۍ دره کې چې بهنده سیند پکې بهیږي په داسې بڼه جوړ شوی ده چې په لوی لاس خلکو سیند له یو ټیټې غونډۍ راتاو کړی او غونډۍ ځان ته د یو جنګي کلا بڼه غوره کړې ده د سیند په منځ کې لوړ برجونه د پاچا ماڼۍ د 1500 کورونو لپاره ودانۍ او نورې دولتي ادارې شتون لري چې د 19 میلادي پیړۍ په معماری سبک جوړې شوې دي د کورملوب د ښار اوسیدونکي څلوېښت کلن وسلو پیښه وویل. کله چې په ټول اروپا کې ناپوهۍ او مذهبي جګړو سیوري غورځولی و، هرات ورته یو ښار په اروپا کې جوړ و چې هغه اوسنی کورملوب ده. په دې ښار کې منظم روغتونونه، مدرسې او دولتي اداري سیستم موجود و. د وسلو پیښه په وینا دا تاریخي ښار په تیګو لرګیو جوړ ده چې تیګې یې 50 کیلومتره لرې واټن څخه راوړل شوي دي او هم یې لرګي له نور اروپا څخه راوړل شوي دي چې قوي غټ او خپل منځ کې یو بل سره په لرګیو پیونه شوي دي. دا ښار یو لویه او څلوېښت فرعي کوڅې لري چې په منظمه توګه په هره وړه کوڅه کې وړه دروازه او د پاچا ماڼۍ ته ننوتلې لاره او لوی او سترې دروازې لري چې د پاچا ماڼۍ ګرچاپېره د وحشي حیواناتو ژوبڼو چې له یو خوا به پاچا او ملکې د لیدلو څخه خوند اخیست او بلورې ته به دښمن نشو کولای د پاچا ځای ته په اسانۍ ځان ورسوي. بیا له ژوبڼ څخه وروسته د آسونو طویله خانه وه. د ماڼۍ په دننه د جنګي توپونو تورې د نقاشي تابلوګانې لیدل کېږي چې د وخت د پاچاهانو د زور او ځواک کیسې کوي. په دواړو نړیوالو جګړو کې ورته زیان نه و رسېدلی، خو د کمونیزم په وخت کې د نه پاملرنې له امله ځینې ځایونه زیانمن شوي دي.
راځه قدرمن اوریدونکو، روانه خپرونه تر 9 بجو دوام کوي چې وروسته به د ازادي راډیوي مجله واوري. اوس فرشته جلال عزیز سټوډیو ته راغله په منډه منډه چې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه په لنډه کې در واوروي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی او د امریکا د متحده ایالاتو د قواو عمومي قومندان عمومي لویدرستیز مایک مولن سره وکتل او د افغانستان پر حالاتو په سیمه کې له تروریزم سره په مبارزه خبري سره وکړه. د امریکا د پوځ عمومي لوی درستیز امیرالبهر مایک مولن وایي د امریکا لخوا چې افغانستان ته د 10,000 پوځیانو د لیږلو ژمنه سوي، ځینې به یې په روانه اونۍ کې سیمې ته ورسیږي. ناټو چارواکي وایي ټاکل شوی چې لږ تر لږه 3,000 عسکر افغانستان ته په نږدې راتلونکي کې واستول سي، خو دوی په لندن کې د افغانستان په اړه د جوړیدونکو نړیوال کنفرانس پریکړه ته په تمه دي. نن به په کابل کې له اداري فساد سره د مبارزې په اړه سیمینار پیل سي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ار بیا د دریو امریکایانو د ازادۍ غوښتنه وکړه چې په ایران کې له 3 میاشتو راهیسې په توقیف کې دي. اروپایي اتحادیه وایي غریبو هیوادونو د کوپنهاګن په کنفرانس کې د اقلیمي بدلونونو په اړه په خبرو کې له برخې اخیستلو انکار یا بایکاټ مات کړ او له بډایو هیوادونو سره د اختلافاتو د حل لاره پیدا شوه. او د برتانیې به محکمې د جنگي جرمونو په تور د اسرائیل د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر زپیلیونی د توقیف حکم برته واخیست.
د خبرونې په پاتې 10 دقیقو کې اسدالله غزنفر د ازادي رادیو مجله وړاندې کوي.
د ازادي رادیوي مجله
زما اسدالله غزنفر سلامونه ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د راډیوي مجلې په روانه خبرونه کې له نامتو انځورګر عبدالواسع همدرد سره د هغه د فن او کار په اړه خبري، له ځوان سندرغاړي شفیق مرید سره مرکه، او په ادبیاتو کې د توصیف د مثبتو او منفي اړخونو په باره کې بحث لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفي لولي.
په افغانستان کې په لومړي ځل د کلتوري میراثونو او توریزم انسټیټیوټ پرانستل شو. د باختر آژانس له راپور سره سم دغه انسټیټیوټ د کلتوري میراثونو، ګرځندوی، هوټلداری او افغاني ژبو د زده کړې د څانګو په شمول شپږ ډیپارټمنټونه لري چې د 12 ټولګي فارغان به د کانکور له لارې پکې د داخلي امکان مومي. د دې تعلیمي ادارې فارغان به کولای شي چې دلته د توریزم او لرغونپوهنې په برخه کې له 2 کلنو زده کړو وروسته د پوهنتونونو په 3 ټولګیو کې شامل شي. د افغانستان د کلتوري میراثونو او توریزم د انسټیټیوټ د پرانستنې په غونډه کې چې د تیرې 5 شنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوه، نامتو افغان لرغونپو او د دغه مرکز مشر استاد رسول باوري وویل چې افغانستان یو لرغونی هیواد دی او سیلانیان یې د لیدلو لیوال دي، خو دلته د داسې مسلکي کسانو کمی دی چې د ګرځندوی او کلتوري میراثونو په ساحه کې تخصص ولري. ځکه نو د هیواد یو شمیر پوهانو د اطلاعات او کلتور وزارت په مرسته د افغانستان د کلتوري میراثونو او توریزم د انسټیټیوټ جوړولو ته اقدام وکړ. د افغانستان د باختر خزانه لرغونی آثار په کاناډا کې نندارې ته وړاندې شول. د اصلاح ورځپاڼې له راپور سره سم په دغو آثارو کې چې د نندارې لپاره له امریکا څخه کاناډا ته لیږدول شوي دي، د طلاتپې، آی خانم او فلولتپې د ساحو 231 آثار شامل دي. اصلاح ورځپاڼه د ملي موزیم د مشر عمر خان مسعودی له قوله وایي چې د باختر خزانې آثار به د حمل تر پایه پورې په کاناډا کې نندارې ته ایښي وي. د باختر خزانې لرغوني آثار کابو 2 کاله پخوا د نندارې لپاره ایټالیا ته ولیږدول شول او هغلته له نندارې وروسته په فرانسې، هالند او امریکا کې هم نندارې ته کېښودل شول. د ملي موزیم د رئیس په قول د دغو آثارو د ښودلو له درکه تر اوسه پورې 270,000 ډالره افغانستان ته سپارل شوي دي. د افغان کیسه لیکوال محب الله زغم یو ناول چې ځانمرګی نومیږي له چاپه راووت. ځانمرګی ناول د یوه داسې ځوان کیسه بیانوي چې انتحاري حملو ته تیاریږي او غواړي ځان ووژني. په تیرو 2 کلونو کې ځانمرګي بریدونه په افغانستان کې د سلګونو کسانو د وژلو سبب شوي او د خلکو په ورځني ژوند یې ژور اثر غورځولی دی. خو دا اول ځل دی چې په همدې موضوع په افغانستان کې ناول لیکل کیږي او د هغو کسانو روحي او اجتماعي حالات پکې بیانیږي چې د ځان وژلو ته اقدام کوي. د ډاکټر محب الله زغم تر دې دمخه هم 2 داستاني آثار خپاره شوي دي، خو دا یې لومړی ناول دی چې خپریږي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوان سندرغاړي شفیق مرید د هنري خدمتونو درناوی وکړ. د باختر آژانس له راپور سره سم د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالکریم خورم د ښاغلي مرید د هنري فعالیتونو د قدردانۍ په خاطر هغه ته یو ستاین لیک ورکړ او د ده د لا زیاتو بریاوو هیله یې وکړه.
په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان د ځوان نسل د مبتکر سندرغاړي شفیق مرید د هنري خدمتونو قدردانی شوې ده. زموږ همکار اجمل تورمان په همدې مناسبت له ښاغلي مرید سره لنډه تلیفوني مرکه کړې ده چې دلته یې اوري.
ښاغلي مرید، ویل کېږي په دې وروستیو کې تاسې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا په یو ستاینلیک ستایل شوي یئ، که دا راته ووایئ چې دا ستاینلیک د څه لپاره تاسو ته درکړل شوی دی؟
دا خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو لطف شوی که د زما تشویق لپاره کوم هنري کارونه چې ما تر اوسه پورې کړي وو د هغې د قدردانۍ لپاره، بالخصوص دا مهني سندره د وطن لپاره چې کومه سندره ما ویلې وه، نو وزیر صاحب ما ته یو تحسینامه راکړله او زه یې تشویق کړم د دې له خاطره.
بلې، که دغه ستاینلیک یوازې په یو کاغذ لیکل شوي څو کرښې وي او که نه نور څه امتیازات هم ورسره ول؟
دا صرف یو ستاینلیک و، بس نور څه خاص امتیازات نو. زما لپاره دا ډېر یو غټ بریالیتوب ده او زه انشاءالله چې ما وزیر صاحب سره وعده وکړه چې زه به خپل په کارونو کې انشاءالله چې ډېر زیات دقیق اوسم او د خپل
بلې. ښاغلی مرید، تاسو ویل چې په ځانګړي ډول د ستاینلیک هغې سندرې هم ګټلی دی چې تاسو په دې وروستیو کې ویلې ده او دا یوه هیوادنۍ سندره ده. کیدای شي دغه سندرې په اړه یو څه معلومات راکړئ چې شعر یې چا دی، کمپوز یې چا دی او کله څیره ته زمزمه هم کوي؟
دا سندره خو شعر دی زموږ د هیواد ډېر تکړه شاعر پیر محمد کاروان ده شعر، او کمپوز زما خپل ده، او خپل په افغانستان کې دا شوټ شوی ده. تاسو به ویډیو کلپ هم لیدلی، یو سمبولیک ویډیو کلپ ده چې ډېر ښه پیامونه لري. نو زمزمه خو داسې ځای کې تورمان صاحب چې زمزمه به ونشم کولی ځکه د خلکو بیروبار کې مخه
بس زمزمه به تاسو د موږ پوروړي پاتې شئ. خو مرید صاحب، یوه پوښتنه بله هم کوم او دا به وروستۍ پوښتنه وي، هغه دا چې ستاسې هنري کارونه، که څه هم ستاسې کارونو ته خلک ډېر تږي دي خو ډېر کم دي، دا ولې؟ آیا تاسې د کمیت نه ډېر کیفیت ته توجه کوئ که څنګه؟
بلکل تورمان صاحب، زه خو کیفیت ته ډېر زیات توجه لرم او زه همیشه د دې په تلاش کې یم چې یو ښه شعر ماته پیدا شي او هغه ته ښه کمپوز جوړ شي، نو انشاءالله چې هغه به هغه سندره به بریالۍ وي او د خلکو په زړونو کې به چنګ وهي. زه د ښه شعر تلاش او د ښې موسیقۍ لپاره مطلب کې ډېر زیات دقیق یم، تر څو چې ماته یو ښه شعر پیدا نه شي او ښه کمپوز هغه ته جوړ نه شي، زه نه غواړم چې هغه ساتم.
زما دانا
بلال خوگا آزانا دملالی قربانا بلال خوگا آزانا دملالی قربانا زما مینے زما زانا خائستہ افغانستانا زما مینے زما زانا خائستہ افغانستانا بلال خوگا آزانا دملالی قربانا شان بدے سرگن شی کلے شان بدے سرگن شی بخندا بد تجن شی ڈا ٹوٹے ٹوٹے کمونا ڈب بیا سر پے ونشی ڈب سن دے ترے تمشی لوئی میں لچی لویا بانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا دب لال خوگا آزانا دملالی قربانا
درمن اوریدونکو په سټوډیو کې را سره عبدالواسع همدرد ناشته شغله همدرد انځورګر دی خو لادبیاتو سره او نور هنرونو سره له موسیقي سره هم دلچسپی لري او البته موږ له دوی سره خبرې کوو تر ډیره حد به د انځورګری په حدودو کې شغله همدرد که په سر کې د ځان پیسې کې اوسو وایست
تشکر زمانم عبدالواسع او تخلص مم دردی او زما رابطه د نقاشی د هنر سره تقریبا دیش کال کیږي
څو کلن وچ نه انځورګری دي شروع کړ
فکر کوم زه د 2014 کال وم چې دا کار ما شروع کړی
او په هغه وخت اوس ډیر سکال تیر دی
دیش
ځینې انځورګرانی یا ځینې نور هنرمندانی دي نور هنرونو بیا په هغه مسلک کې سبق نه وای کنه ذکر نه کوي تاسو څنګه تاسو
زه دا چې مې د عسکري خدمت خلاص کړي په هغه وختو کې نو زما علاقمندي د پوهنتون سره ډېر وو چې سبا ما پوهنتون ویلی وای او اکاډمیک پوسه وی وای په نقاشي باندې نو فاکولته مې تعقیب کړې وه
هلته به هم د هنرونو پوهنځی لوستی دی
بلکل بلکل
وبخښئ په مکتب کې چې وی په رسامۍ کې شوې
تبر شوم او شوم
همدرد صاحب یو هغه مضمون چې زما لپاره ډېر سخت و هغه رسم مو تر اخره مې زده نه کړو نمی منگای جوړ کو نمی میز جوړ کو خو او دا به مرمان کو چې کاش کې په نقاشي کې تکړه وای تاسو به یعنی سل نمبر په کې اخیسته
ولا نمبر خدای په حافظه کې مله دي داسې په اجتماع او په خپل محیط کې چې زه د څو کالوم د 15 یا 12 کالوم اکثریت د لوکانو مراتبول چې ولادي رسام دي رسامي ترغلې دي او خوشاله به کارونه او په مکتب کې
دا اخی کې څنګه په اونرونو په پنځه کې څنګه
نمبر میں شی وے اختصاصی امتحان کے زاول سلامت
دا شاعران خوئی چھ دمر الوان شیرون لرم
بلی
نو دا انځورګران بیم په تابلوګانو حساب یې خپل کار
بلی
څو تابلو کارونه لري
ولا حدود نه تزر نظر اثر مو به کار کړی او دا حدود کې
یو خو د تجارت لپاره څو کار کوي د کسب لپاره د غریبۍ لپاره یو د هنر لپاره کې کار کوي نو معمولا خو د لویو انځورګرو ډیر اثر نه پاته څنګه دا هغه څه چې
ته غواړی چې فرضاً یو نندارتون ولرې په نندارتون کې کیږدې یا حساب ورباندې وکړې یا د ډېر کار ته کړی هغه اثر دې څنګه دي څومره دي؟
داسې یو سوی تفاهم ایجاد نه سي چې د تجارتي یا د هنر په وادې سره موږ کار کړو هغه اړخ به بېخي موږ جلا کړو.
ته ښاغلی همدرد،
بلې
زه لیکل کوم،
بلې بلې،
لیکن که فرضاً یوه میاشت دوه میاشتې د یوې مقالې لیکلو ته بیلیکم هم پوره وخت ورکړم، بیا ممکن په هغه کې یو څه یي، ممکن داسې یو مقاله یي چې زړه مې وغواړي چې له ځان سره یې وساتم، خو داسې چې په یو ساعت کې لیکم هغه مې بیا یېره نیسي چېرته به و چېرته به و. زه ګمان نه کوم چې په نقاشۍ کې د ما همداسې نه یي، داسې نه ده؟
تر یو حده پورې صحیح دي، ولې هغه محیط چې هلته یو انقلابي حرکت روان وي تا نه پرېږدي چې ته
ښاغلی همدرد په متوسط ډول یوه تابلو یو انځور په څومره وخت کې پاسې؟
دغه یو آمد دی په کار کې، او هغه آمد هغه اتموسفیر ده،
یعنی چې ډېر زر څومره وخت
چې ژر زه کله کله په درو دقو کې مې یو شی کولای سم چې کار کړم، ولې داسې نه دی چې دغه درې د درو دقو کار ارزښت نه لري.
تاسې هره ورځ غواړئ چې انځور وباسئ که نه؟
یا زه کله ځان تږی کړم، کله کله آگاهانه ځان تږی کړم، او په علت مې پوهېږم چې د زما نارامي د څه شي ده.
تنده دې څو ورځې وي؟
ولا کله شل ورځې سي، کله اته دوه میاشتې سي.
بیا په هغو وختونو کې څه کوې؟
بیا زه تفریح کوم، تفریح کوم او یونیک ورزش کوم، ګرځم، یونیک د خلکو سره کښېنم، خبرې کوم، له اجتماعي رابطه هم نه قطعوم.
خو په عین حال کې به پټ پټ له ځان سره مشغول هم یې؟
بالکل،
ذهن کې
دغسې یو حالت دی.
ښاغلی همدرد، لکه څنګه چې په ادبیاتو کې مختلف مکتبونه دي، په انځورګرۍ کې هم شته، امپرشنیزم او اکسپرشنیزم او د پیکاسو مکتب دغسې، تاسې په افغانستان کې خو موږ چې لیدلی دي د میمنګي استاد انځورونه و، یا د استاد برښنا و، د استاد غوث الدین، هغه خو داسې معلومی چې لکه ریالیزم ته چې وفادار یي، داسې معلومی چې لکه کوشش چې کوي چې یو شی چې څنګه یي همغسې رسم کړي. تاسې کومه لار انتخاب کړې ده؟ کوم مکتب هم انتخاب کړی دی؟
فکر کوم چې په افغانستان کې د مکتب انتخابول یو کې مشکل کار دی، ولې چې مکتب وخت چې انتخابیږي نو یوازې نقاش نه انتخابوي، ټولنه هم انتخابوي
چې هغه څه درنه غواړي،
څه شي غواړي. او بل آیا دغه ریالیزم چې زه فکر کوم، دغه ریالیزم چې زه کار کوم، د ټولنې ریالیزم هم مثل زما
ده؟ ښاغلی همدرد، خو طبعا هر هنرمند، هر لیکوال له ټولنې سره یو قسم ډایلکټیکي رابطه لري، دی د ټولنې ذوق بدلوي، ټولنه د ده ذوق بدلوي. خو دا راته وایاست چې تاسې اوس په دې منځ کې، په دې کشمکش کې کومه لار انتخاب کړې ده، یا خپلې لار ته څه وایاست، څه نوم ورکوئ؟
ښه، موږ خپل احساسات نه سو وژلی، دا چې څومره افراد ته د منلې وړ دي دا شی، دوی منی یا نه منی، خپل روان جاری ساتو، او هغه روان څه آگاهانې څه نه خداګای. کله کله زه د خپل کارو ته چې ګورم، زما کارونه هغه قیدات نه سي منلی، په دې معنا چې کله کله ما ته یو دوه خطه مفهوم پیدا کوي، زه ساتم د ځانه سره.
ښاغلی همدرد، ځینې انځورګران کار ځایونه لري؟
بل،
ستډیو ورکوي. تاسې څنګه؟
خو نسبت و شرایطو ته یعنی که مشکل سوی دی، ولی شهر زای اوس پرایس یا قیمت لوړ سوی، دکان و دا کارگاه و دا زه فعلاً په کور کار کوم.
بیا که فرض نو غواړی چې یو شی د فرمایش په اساس جوړ کړي،
بله،
نو خلک بیا کور ته درځي؟
هنرمندان هم سره پیژنو، خلک هم تر یو حدود سره پیژنو. آثار په ځینې ګالریانو کې زما ده، مثلا وی هم په پاکستان کې، وی هم په افغانستان کې، او په دغه جریان د دېرشو کالو کې یو نسبي شهرت پیدا سوی دی. نو کله کله کار چې زه کوم نو طبعا په کور کې کوم، او
غوښتونکي د سره تماس نیسي، تاسو علاقه مندان دي؟ ښاغلی همدرد، ځینې انځورګران نندارتونونه جوړوي په افغانستان کې، تاسې څنګه؟
تقریبا څلوېښت نمایشګاوې ما دایرې کړي دي.
دا په ټوله په افغانستان کې و که په پاکستان کې مو هم دا کار کړی؟
هلته وې، دلته وې.
په پاکستان کې چېرته دا کار کړی دی؟
پاکستان کې، پېښور کې، اسلام آباد کې، کراچی کې، لاهور.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د ادب او بلاغت وسنو پوهانو لیکنې او خبرې په څو ډولونو ویشلې دي. ځینې لیکنې د بحث او مکالمې او ډایلاګ په بڼه وي، بل د پیښو بیان وي چې روایت ورته وایي، بل د یوه شي شرح وي، او بل توصیف وي چې د یوه حالت منظر انځوروي. استاد نجیب منلی د راډیو ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې د توصیف په مثبتو او منفي خواوو خبرې کوي.
که چیرې تاسې یو انځور وګورئ، دا انځور په یوه شیبه کې خپل ټول جزئیات ستاسو سترګو ته ږدي، نو تاسې پوهیږئ چې دلته څه ښکل شوي دي، څه تمثیل شوي دي. که چیرې تاسو وغواړئ چې هماغه شی په خبرو کې انځور کوي، نو باید یو تصمیم ونیسئ چې د کوم ځای پیل کوي، په کوم ځای ختم کوي. څنګه دې ته انسجام ورکوي او په څه ډول د تصویر بیلبل اړخونه یو له بل سره تړي. نو دلته د توصیف په برخه کې یو ټکی چې منفي اړخ دی هغه دا دی چې د توصیف آباد او پراخوالی معلوم نه دی. کیدای شي یو څه ډېر لنډ تعریف کړو، کیدای شي یو څه ډېر اوږد تعریف کړو، مګر دا د ویونکي د ارادې پورې تړلې خبره ده. هیڅ یو عیني دلیل د دې لپاره نشته چې زه لنډه خبره وکم یا اوږده خبره وکم. او په ادبیاتو کې چې کله د توصیف مخالفت کیږي د هغې علتونه هم همدا دي چې له یوې خوا د توصیف آباد معلوم نه دي، څومره توصیف لنډ که اوږد که مونږه
استاد منلې. زه فکر کوم دا د مخالفت دلیل نشي کېدای، دا خو د لیکوال په ذوق او په سلیقې او په موضوع او د په هنري اساسات پرې مربوطه ده. اوس کله کله یو لیکوالي ممکن په یوه جمله کې ټول توصیف وکړي، یو بل بیا په یوه صفحه کې کوي او هغه د یوې صفحې والام خوند کوي، هغه د یوې جملې والام خوند کوي. نو زه فکر کوم له دې درکه د مثبت یا منفي ټاپه پرې لګول به
دا نو ستاسې نظر دی، مګر په د ادبیاتو په تاریخ کې د توصیف سره مخالفتونه شوي دي او د مخالفتونو یو علت دا ښودل شوی دی چې د توصیف آباد معلوم نه دي. توصیف یو ارادي شی دی، یعنی د یو چا د ارادې پورې تړلی دی، خپل ذاتي موجودیت نه لري.
استاد منلی دغه خبره چې تاسو وکړه، تاسو وایئ چې توصیف لیکونکي په ارادې پورې مربوط دی، ذاتي موجودیت نه لري. زه فکر کوم په همدې ځای کې موږ توصیف د ادبیاتو له هغه بلې مشهورې اصطلاح له شرح سره بیلولی سو. دا دواړه فرضاً په علمي اثارو کې هم موږ شرح لرو. فرضاً په علم کې وایو، جغرافیه کې وایو چې سمندرونه اوبه دي خو دا ډېرې زیاتې اوبه دي. په دې کې د ما لیکونکي د ما ویونکي اراده شامله نه ده، دا یو عیني حقیقت دی. لیکن کله چې توصیف وایو، لکه تاسو چې دلته وویل، تاسو وایئ چې په توصیف کې د لیکوال او د راوی هر څوک چې د ویونکي هغه خپل شخصیت هم شامل دی، دغه هایا ویلی سو چې د توصیف په تعریف کې دا هم یو مهم جز دی.
زه دا فکر نه کوم، ځکه چې دغلته چې تاسو ویل چې د سمندر په تعریف کې چې کوم اجزا تاسو بیان کړل، کېدای شي چې یو بل څوک نورو اجزاو ته فکر وکړي او په بل ډول یې ووایي. د همدې خاطر کله چې
د استاد منلی کله چې بل څوک بل څه وایي او زه بل څه وایم، په حقیقت کې د موږ خبرې پوره عیني ویلمی نه دي. لیکن کله چې ساینسي متن لیکو، کله چې علمي متن لیکو، باید د مال شخصي لیدلوري هغه بیلي، باید جدایي د لابراتوار کار او د ساینسدان عواطف له یو بله بیلي. لیکن دغه توصیف چې کومه چې هغه شایسته نجلۍ وه، دا علمي خبره نه ده. دا د ما اندیات پکې شامل دی، د ما خپل تمایلات پکې شامل دی، د ما خپل قضاوت پکې شامل دی، د ما خپل لیدلوری پکې شامل دی. لیکن په ساینس کې خو غوښتنه دا ده چې دی ساینس په خپل لیدلوری باید پکې شامل نه وي، هغه شرح ده.
دلته هم ستاسو خبره تر یو حده درسته ده. په ساینس کې هم که چې موږ وایو چې د ساینس په لیدلوری پکې شامل نه دی، په دې خاطر چې د ساینس پوهانو ټولنې یو قرارداد کړی دی چې د دغه قرارداد په اساس به موږ واقعیتونه توصیفو.
تیره اونۍ ما یو احصایه ولوسته، ویلې چې له وروستۍ احصایې سره سم په نړۍ کې د مسلمانانو شمیر 1.5 میلیارد کسانو ته رسیږي. دا یو فکت ده، دا د ما احساسات په دې کې شامل نه دي، دا د ما لیدلوری په دې کې شاملېدای نه سي. په دې جمله کې هغه تاسو چې د توصیف یو اړخ ته اشاره وکړه چې ځینې خلک چې له توصیف سره مخالفت کوي، هغوی دا هم وایي چې په توصیف کې هغه د لیکوالو ویونکي خپل تمایل شاملي. لیکن په دې جمله کې د ویونکي تمایل شامل نه ده.
حتی په دغه جمله کې هم ستاسو تمایل شامل دی. کله چې تاسو وایي چې په نړۍ کې 1.5 میلیارد مسلمانان دي، ستاسو هدف دا دی چې هغه کسان چې ځان د اسلام سره تړلی بولي هغه 1.5 میلیارد ته رسیږي. کېدای شي چې یو بل څوک مسلمان هغه چاته وایي چې د اسلام په ټولو غوښتنو او اوصافو باندې سنبال وي او د هغه دپاره 1.5 میلیارد مسلمانان نه وي. نو دلته هم ستاسو لیدلوری په نظر کې نیول شوی دی. یعنی په علومو کې همیشه خبره د قرارداد په اساس کیږي چې کوم قرارداد د پوهانو یوې ټولنې وکړه، دغه قرارداد منل شوی قرارداد دی او دا قرارداد د دې تضمین نه کوي چې دا واقعیت به همداسې وي.
دا چې کله موږ په علمي متن کې وایو چې دا موضوع شرح کړه، او په ادبیاتو کې معمولا وایو فرضاً تولستوی د روسیې د 19مې پېړۍ ژوند یا د
ناپلیون حمله په روسیه باندې په خپل ناول کې توصیف کړی ده. زه فکر کوم هلته چې د توصیف کلمه استعمالوو د ناول کې یا په داستان کې او په د عالم په خبرو کې د ساینس پو په خبرو کې د شرح کلمه استعمالوو، ډیر لوی مقصد هم دا دی پکې په دغو دوو کلمو په متفاوتو استعمالونو کې چې هلته تولستوی یو قسم خپل هم پکې شریک دی، د دلید لوری هم پکې شریک دی. هغه یو ساینسي واقعیت نه دی بلکې د یو لیکوال نظر یوه منظره ده. خو ساینس پو چې یادوو یو قسم دی بیل ده، د عواطف بیل دی پکې، د خپل احساسات بیل دی له موضوع، یو قسم ساینسي و عیني حقیقت دی. یعنی زه دا تاسو خبره زه دا منمه چې هغه به نه وي په سلو کې سل دا خبرې نسو کولای، خو په مجموع کې دغه دوه تمایل خو باید ومنو کنه.
په مجموع کې فرق دا ده چې تولستوی قرار د چا سره قرارداد نه دی کړی، هغه چې څه وایي په خپله خوښۍ وایي. عالمانو ته په خپل منځ کې یو قرارداد کړی دی، دغه قرارداد په خپله هم د یو چا د خوښې زیږنده ده. د دغو عالمانو چې دغه خبره یې سره منلې ده د دوی د خوښې زیږنده ده. نو دلته هم که توصیف ته راځو بیا هم یو ډول د ارادې سره تړلی شی دی او عینی دلایل ورته نه لرو. مځکه په منځ کې ده، لمر ترېنه ګرځي، ستوري ترېنه ګرځي، لمر په منځ کې دی، ځمکه او سیارې ترېنه ګرځي، یا دوی یو د بل نه سره ګرځي. دا عین واقعیت دی. په بیلابیلو زمانو کې عالمان ورته د بیلابیلو زاویو نه کتلي دي.
دوی وبښئ، دوی له خپل نظر نه دي ورته کتلي. فردا دغه خبره کوپرنیک وکړه چې مځکه تر لمر راڅرخي په اروپا کې، خو هغه خپله د فزیک عالم وو، هغه د علم په بنیاد باندې هم دا خبره کوله. بیا وروسته دا خبره ګالیلو وکړه. ګالیلو خو خپله د هغه جوړ کړی وو، دا اسمان ته کتل تلسکوپ ورسره وو. هغه د تلسکوپ کې هم دغه حرکات ولیدل، د سیارو چې تر لمر راڅرخېدل په شمسي نظام کې. نو د ګالیلو خپله خوښه په دې کې شامله نه وله، بلکې له دنه بیرون یو څه کېدل. خو کله چې تولستوی د ناپلیون حمله په مسکو باندې د 19مې پیړۍ په سر کې بیانوي، هلته په حقیقت کې دی له خپلې خوښې سره سم هغه منظره جوړوي. نو ځکه دا توصیف دی او هغه شرح ده.
دلته هم کېدای شي چې تولستوی هغه منظره لکه څنګه چې لیدلی او لکه څنګه چې یو تاریخ پوه ثبتوي په هماغه ډول ثبت کړي.
بیا خو نه موږ تاریخ ورته وایو نه به م ناول ورته وایو.
نو کېدای شي همدغه د تاریخ برخه ووسي، کېدای شي همدغه یو ناول برخه ووسي. دلته هم واقعیتونه ثابت نه دي. نو چې بیرته خبره سره رالنډه کړو، د توصیف مخالفین وایي چې د توصیف منفي ټکي یو دا دي چې د توصیف ابعاد معلوم نه دي، ډیر لږ څومره. بل دا چې توصیف د یو چا د ارادې پورې تړلی دی. او درېیمه خبره یې دا ده چې توصیف د پیښو د جریان سره پردی دی، یعنی د پیښو په جریان کې یو ډول خلل واردوي.
خلل په دې معنی زه وایم چې جنگ شروع شو د دواړو غاړو ترمنځ، یو په بلې ډزې کولې، دا یو خوا یو کیلومتر مخته لاړه، یوې دشتې ته ورسېده. دشته پراخه دشته وه، ګلونه پکې شنه وو، د پسرلي موسم وو، غاټول ګلونه هم وو پکې، یو نیمه سخی هم وو پکې. دلته په حقیقت کې هغه د جنگ حرکت په ټپه ودرېدو او دغه خلل یادوي.
دغه خلل یادوم. بیا د توصیف طرفداران او دا هم شته دی، ډیر زیات دی په ادب کې، ټول ادب تقریبا په همدې باندې ولاړ دی. هغوی دلته د لیکوال زور یا مهارت په توصیف کې ګوري. د پیښو یو د بل سره پیل دا نسبتا آسان کار دی، ځکه چې هغه دلته د علیت سلسله شته دی. یوه پیښه د بلې پیښې نه زیږي، مګر لیکوال چې خپل مهارت ښکاره کوي په داسې یو شي کې ښکاره کوي چې هغه د علیت سلسله نه لري. او هغه چې په کوم ډول دغه بیان کوي دا په حقیقت کې د روایت یا د کیسې یا د بیان په جریان کې یو وقفه راولي. دا وقفه د دې لپاره استعمالوي چې له یوې خوا هغه پیښه، تاسو د جګړې مثال یاد کړئ، د جګړې جریان د لوستونکي د اوریدونکي په ذهن کې فکس کی، هلته یې ونښلوي. دې لوستونکي اوریدونکي دې ته مجبور کی چې دا خبره په مغزو کې وساتي، یو بل شی د هغې ترمنځ وګوري تر څو چې دا ښه په یاد پاتې شي.
یو د دمې فرصت هم چاته ورکوي.
د دمې فرصت ورکوي. او بل دا چې لکه جامې چې د زلیخا باره کې وایي، نه ګوجن در بیان وصف جمالش، کنم تب آزمایی با خیالش. دلته د خپل تخیل په مرسته باندې غواړي چې یو واقعیت چې ما نه دی لیدلی مګر لیکوال غواړي چې ما په هغه باندې پوه کړي، نو د خپل خیال په مرسته زما په ذهن کې د
دغه موجود انزور ایجادی، یعنی هغه د خپل تخیل په مرسته یو انزور جوړ کړی دی، مګر د خپل بیان په مرسته دا انزور زما په ذهن کې هم ایجادی. نو دلته د هنرمند کمال په دې کې ښکاره کیږي.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله هم دومره وه. نور نو اجازه غواړو. پیسې اوسئ.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.